احمد شبریم دا سدی راډیو دا تو په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله ته په افغانستان کې سرلننه د زده کړو ګڼ مرکزونه بندې شي. علت یې د کورونا درېمې څپې ته اندېښنې دي. د دې کورونا په اړه مې د متخصص ډاکټر لودین صافي نظر اخیستی.
اوس د هندوستان د ټولو نه خطرناک سره او انتقال ډېر سری دی.
دا اندېښنه هم درسره شریکوو چې درې امریکایي ښځینه سناتورانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان مېرمنو د حقونو په اړه کړي دي. بل لور ته د ناټو د سرمشي څرګندونې لرو چې پر افغان ځواکونو ډاډه دی. په خوست کې مو د چرګورو د تولید فارم ته ورولو.
د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته دغه ولایتونو ته مو چرګوري ورکوو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د هندي بڼې د کورونا لپاره کیټونه نه لري. په کندهار کې د پاکستاني بلوڅانو د یو بیلتون غوښتونکي د وژلو خبر ورکړل شوی او اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نویو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. بشپړ خبرونه د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د مواردو د ټیسټ لپاره کیټونه نه لري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې شاید د کورونا د هندي بڼې مثبت موارد وي.
تر اوسه موږ په دغه برخه کې کوم ټیسټونه یعنی تشخیصیه کیټ موږ نه لرو، خو یوازې د برېټنوي نوی کیټ موږ سره موجود دی چې د هغې نوه موږ تشخیص کړی ده. خو بیا هم موږ نشو ردولی دا خبره چې کیدای شي د هندي نوې پیښې هم په هیواد کې مثبتې وي.
ښاغلی علیزی هیله وښوده چې افغانستان په راتلونکي کې د کورونا د نړیوال سازمان په مرسته لازم کیټونه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د خپرېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیات شوې چې په هند کې د دې ویروس د مثبتو مواردو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د غور چارواکي وایي چې په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې کابل ته د تلونکي لارې د خلاصون لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. په غور ولایت کې په دوو جلا حملو کې د وو ولسي وګړو له وژل کېدو وروسته د لال او سرجنګل اوسېدونکو د اعتراضونو په ترڅ کې په خپله سیمه کې د کابل او غور ترمنځ لویه لاره بنده کړه. د غور مرستیال والي حبیب الله راتمنش تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي دا لاره د سیمې د مخورو په مرسته پرانیسي.
زه له یو شمېر مخورو او مشرانو سره هغې سیمې ته ځم څو دا لاره په هر ډول چې وي باید خلاصه سي. دا عامه لاره او د مسافرینو لپاره ده. د لارې بندول په هیڅ صورت منطقي کار نه دی.
په تېره روژه کې څلور کسان د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې او نږدې لس ورځې مخکې درې ولسي وګړي دولینه ولسوالۍ ته نږدې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. شاغل راتمن شویل چې دا بریدونه طالبانو کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په کندهار ښار کې یو تن چې ویل کېږي د پاکستان د بلوڅ بلتون غوښتونکو له مشرانو څخه و وژلی دی. په کندهار کې بیا امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې میر عبدالنبی بنګلزی تېره ورځ ناوخته د کندهار په درېیمه ناحیه کې د وسلوالو موټرسایکل سپرو په ډزو ووژل شو. دا په روان کال کې په کندهار کې پر دېره بلوڅانو درېیمه حمله ده. یو میاشت مخکې په کندهار کې د همدې ډلې یو بل غړی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی و. لاسدی راډیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته د څلورمې وکلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې. د ایران د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې روحانی پرون جمعه په یو بیان کې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کولو او د سوریې د ولسمشر په توګه د غوره کېدو په خاطر خپل نږدې متحد اسد ته مبارکي ویلې. د سوریې د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې بشار الاسد د می په 28مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې 95% رایې ګټلې دي. د اپوزیسیون ډلو او لویدیځو هیوادونو د سوریې انتخابات چې په دې هیواد کې د لس کلن کړکېچ له پیل راهیسې د دوهم ځل لپاره ترسره شول د شرم وړ بللي او رد کړي دي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تور بهیرې په تفریحي شار سوچي کې په داسې حال کې وکتل چې د اروپایي ټولنې غړي پر بیلاروس د نویو احتمالي بندیزونو په اړه بحثونه کوي. اروپای ټولنې د بحثونو وروسته له هغه پیل کړل چې د بلاروس چارواکو د راین ایر د ملکی هوایي چلنج الوتکه چې له آتن څخه ویلنوسته روانه وه د یوې جنګي جټ الوتکې په وسیله د مینسک په هوایي ډګر کې کینوله او د اپوزیسیون فعال او ژورنالیست رومان پراتاسوویچ ترې ښکته کړ او توقیف کړ. ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوکاشینکا سره د ستړي مشي پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی یو ورځنۍ لیدنه د الوتکې د قضیې له وجې د احساساتو او غصې په درشل کې پلان شوې وه. هغه زیاته کړه چې له دې پیښې پرته نور مسایل هم شته چې دوی خبرې پرې وکړي. لوکاشینکا هم تایید کړه چې دې قضیې احساسات پارولی دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه په لیسبن کې په خپله غونډه کې پر بیلاروس د احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړ او ډیری وزیرانو وویل چې په دې بندیزونو کې باید د تیلو د صنعت په څیر د بیلاروس هغه سکتورونه په نقشه شي چې ګټه یې د بیلاروس مشرتابه ته رسي شي. اسرائیلي ځواکونو په اشغال شوي لبیدیزه غاړه کې د پرونیو نښتو پر مهال یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وواژه. د فلسطین د روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې دا ځوان د نابلوس په د جنوب په یوه کلي کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د یهودي میشتځایونو د پراخولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال د اسرایلي سرتیرو په مرمۍ په ټټر ولګېد. د اسرایل پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د یهودي میشتځایونو د پراخولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال ځینو فلسطینیانو اسرایلي سرتیري په ډبر وویشتل. د پنځنبه په ورځ هم اسرایلی ځواکونو رام الله ته نشته د امارې د کډوالو پر کم د بلیټ پترس کې او فلسطینی وواشه. پل بي دي زغړه کې د دې تشدد د راپور د غزي په ترنګ کې د اسرایل او د حماس ډلې ترمنځ لې یول سرزنی جګړې ورسته ورکول کیږي. دا جګړه د مصر په منځګړي توپ د اوربن نه نافذو ورسته پایته ورسره. دا خبرونه تاکل شوی ده چې سر لننه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د 2 اونیو په مخه بند شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اعلامیې له مخې دا هڅه د کرونا وبا د نوې څپې د مخنیوي لپاره کیږي. د کرونا له درېیمې څپې سره د مبارزې لپاره او د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سرلننه د 2 اونیو په مخه پانتونونه، شوانزی او د روزنې کورسونه بندې شي. د عامې روغتیا وزارت وروسته تر دې دا اعلام خپره کړه چې پرون په افغانستان کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د کووید-19 ناروغۍ د ډیرو مثبت پیښو راپور ورکړل شو. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میربایس علیزی د دې شمیرو په اړه وایي
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3800 مورد
دی وی پتیرو چلر و ساعتونو کې د کرونا ویروس د 3800 مشکوکو پیشو لاسموین ورسته چې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې وشوه څرګند شوه چې په ټول افغانستان کې مثبت پیښې 900 و یادی او تلستن هم لبد مرغه تلفات لرو
18 مورد فوتی داشتیم.
لدی سره تر پرون پوری په افغانستان کې د کرونا وبا له پیل تر اوسه د مثبت پیښو شمیر تر 10000 و اوشت. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کوي چې د امکان تر حده په کور دننه پاتې شي، ټولنیز واټن مراعت کړي، ماسک وکاروي او لاسونه په پاکو اوبو او صابون ووینځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندیښنه شي چې شاید د 2 اونیو په ترڅ کې د کرونا درېیمه څپه اوج ته ورسی شي. کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روانه اونۍ د ودونو تالارونه بندوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې شاید دغه اوس خپره شوې وبا هندی کوروناوی دا څنګه کورونا ده. د جرمنی په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر لودین ساپای وای
کورونا خو تقریبا ټول یو رقم دی، مګر متشنونه ډیر زیات شول په اروپا او لندن متشنه د جنوبی افریقا او د برازیل او د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر سری دی. تفاوت هم دغه دی چې ډیر زر سرایت کې دی او نه بلته او مریضان ډیر زر وخامت ده رسیږي. دا په خاطر باندې ډېر زیات پاملرنه ورته پکار ده، ډېر جدي پاملرنه ورته پکار ده چې دا باید مخه ورته ونیول شي.
ډاکټر صاحب، د تلفاتو په حساب څنګه دا کورونا له نورو سره توپیر لري او کنه سره ورته دي؟
په خاطر مو جدي هغه چې سرایت زیات دی او ډېر زر وخامت دي، وخامت موضوع مقصد په همدې باندې چې خطرناک بریده چې مرګ میره هم ډېر دی، د پریمونیا واقعات په کې ډېر زیات دي.
په هند کې تر اوسه پورې چې دغه کرونا خپره شوې ده، لوی ستونزه د اکسیجن د کمبود وه. په افغانستان کې باید په دې برخه کې څه وشي؟
اکسیجن د هغه ډېره زیاته امیدواري روغتونونه هم نشته، د واکسین امکانات نشته. افغانستان کې د جنگ شرایط دي او اقتصادي شرایط هم د اکثریت ضعیفه دي. دغه خطر باندې ډېر زیات کمبود باندې که واقعات ډېر شول او د هغه وقت مریضان چې د هغه ته ضرورت لري، رانیمیشن ته ضرورت لري او جدي توجه ته ضرورت لري، هغه امکانات موږ په افغانستان کې ډېر کم لرو.
د دې له خاطر چې خلک په کرونا اخته نه شي، تاسو په جرمني کې وینئ چې جرمنیانو کوم کارونه ترسره کړي دي، په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونه کوي چې باید څه وکړي؟
جرمني کې خو چې عیدات وضع کولی شي، دلته خطوبه دا دی چې امکانات دولت قوي دولت دی، اقتصادي امکانات شته دي. اکثریت خلک په کورو کې ناست دي، مګر هم کومک چې د معاش دی هغه د هغه ورته ورکول کېږي. نو خاطر مجبور نه دي چې خلک راووزي، یوازینۍ ډوډۍ مغازو ته وتی شي، نورو شیانو ته به قیدات پې باندې وضع کول قرنطینو. افغانستان کې دغه شی ډېر تقریبا ناممکن دی، ولې اکثریت خلک دي چې د ورځې چای چې ګټي هغه د شپې اولادو ته ډوډۍ پې اخلي. دغه شی افغانستان دولت هېڅ امکان د دې نه لري چې دا خلکو ته دا مهیا کړي چې خلک په کور کې ناست اوسي او اکاونټ باندې ورته پیسې ورځي.
لیکن ډاکټر صاحب، نورې لارښوونې مثلا په افغانستان کې خلک سره یو ځای کیږي چې په روانه اونۍ کې البته د کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د واده محفلونه منیسي، لیکن نور کوم کارونه خلک باید وکړي؟
دا خو ډېر هغه شی چې ممکن دی، ما هغه شینه چې تاسو جرمني سره مقایسه کول غوښتل، ما هغه شی وویل چې قرنطین دلته ممکن نه، هغه شی چې په افغانستان کې ممکن دی، دا خو د اول ورځ نه تلویزیونو کې هم خپروي چې حفظ الصحه مراد کی، فاصلې باید مراد کی، د لویو محفلونه که ودونه دي که مړی دي که اختر دی، که دې موضوعاتو نه واقعا باید جلوګیری وکړي، کوشش وکړي چې غټې اجتماعګانې په هر شکل باندې چوسي. دا باید که امکانات د کنټرول ولري، دولت چې دا کنټرولولی وشي، بل چې په اروپایي هیوادو کې یا په نورو هیوادو کې جریمه کوي، اسان ترین کار جریمه ده، مګر هلته دغه شی ممکن نه دی چې څوک د غټې اجتماعګانې څوک جریمه کولی وشي یا څوک یې مخه نیولی ورته وشي. دا ډېر ضرور دی چې غټې اجتماعګانې او ماسک موضوع ډېر ضرور ده چې ماسک باید استعمال کړي.
له ډاکټر لودین صاحبي څخه په مننې وړاندې به په خبرونه کې د کورونا په ارتباط واورئ چې د اروپایي ټولنې د درملو د اړوندو چارو مسؤلې ادارې نویو ځوانانو ته د فایزر او بایو انټیک د واکسینونو د تطبیق ملاتړ وکړ. له دې مخکې یوازې له 14 کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته دا واکسین ورکول کېده.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د ناتو عمومي منشي وایي له افغانستان په وتلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روزل شوی افغان پوځ پاتې کیږي. یان سولتنبرګ دا خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. له دې وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپلو ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناتو په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي. خو دغه سازمان عمومي منشي وایي دوی یو روزل شوی افغان پوځ تر شا پرېږدي. یانس سټولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه دا خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. سټولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سر و مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناتو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه ووزي. دا یو سمبولیکه نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمې کلیزې سره برابره ده. د ناتو عمومي منشي د قرار ویلي چې افغانستان کې بل ملکي متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم دا اوس روان دي، خو د تاوتریخوالي کچه کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیر اونی دفاع وزارت ویل چې په لک تر لګه اتلس ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
په داس حال کې چې د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پر افغان ځواکونو ډاډه دی، د امریکا دفاع وزیر لوی آسټن ویلی دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو بهیر تر ټاکلي حد ګړندی دی. د ښاغلي آسټن دا خبره نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو خپرونو د افغانستان په اړه نور کوم موضوعات څېړلي دي؟ په دې کتنه کې اورو.
څو لویدیځو ورځپاڼو له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن څرګندونې راخیستې دي. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د استازو جرګې د تدارکاتو فرعي کمیټې ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر ټاکل شوي مهال ویش چټک دی. تر دې وړاندې هم لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په قول ویلي و چې ممکن ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي مهال څو میاشتې وړاندې د جولای تر نیمایي پورې ووځي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې وزارت یې 115 میلیارد ډالره بودیجه وړاندیز کړي او په دې پیسو کې له افغانستانه د تروریستي ډلو له لوري پر امریکا د بیا حملې د مخنیوي لپاره د پوځ د وړتیاو له لوړولو سره مرسته هم شامله ده. ستار اند سټرایپس رسپانې هم د آسټن خبرې راخیستي او د هغه له قولې لیکلي چې دوی د هغه څه لپاره چې افغانستان ته ځواکونه لیږلي وو په دې هیواد کې خپل ماموریت بشپړ کړی دی. خو ډیفنس وان خبرونې بیا تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې یوازې جګړه پای ته مه رسوئ، بلکې هغه پریکړه لیک ختم کړئ چې جګړې ته اجازه ورکړه. دې خبرونې د امریکا د ولسمشر جو بایډن هغه څرګندونې خبرې کړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو د اعلان په مهال یې وکړي او ویل چې له افغانستان امریکایي پوځیان باسي. خبرونه لیکي په نیویارک او واشنگتن کې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه له تروریستي حمله درې ورځې وروسته کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د امریکا پوسټ واک ورکړ چې د تروریزم پر ضد بی پای جنگ پیل کړي. په دې توګه ولسمشر ته واک وسپارل شو چې د سپتمبر د 11مې د حمله عاملان او هر هغه څوک په نخښه کړي چې مرسته ورسره کړې ده یا لاس ورسره لري. ولسمشر بایدن وای چې دوی دا هدفونه ترلاسه کړي. اسامه بن لادن وژل شوی او القاعده شبکه په افغانستان او عراق کې کمزورې شوې ده. دیفنس ون وای که دا سیوینو آیا د دې ماموریت جواز هم پای ته رسیدلی؟ د بریتانیا میل آنلاین رسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې بریتانیا لسګونو هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې کار کړی دی. د رسپانې له لیکنې سره سم داسې اندېښنه شته چې طالبان به پر دغو افغانانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړي. د سفارت ځایي کارکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو له غړو سره بریتانیا ته د تلو لپاره غوښتنلیکونه ورکولی شي او دا پروسه له وړاندې پیل شوې ده. میل آنلاین لیکي دا پروګرام د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې طالبان او نور یاغي ډلې ورته په دې خاطر چې له متحدو ځواکونو سره کار کړي د کافرانو د دوستانو په سترګه ګوري. د امریکا متحدو ایالاتونو هم ویلي هغه افغانان بهیر نشي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړي. امریکا ویلي چې د دغو افغانانو د مهاجرت د ویزو کار به چټک کړي.
د امریکا د سنات دریو شزینه غړیو د متحد ایالاتونو د حکومت په چوکاټ کې د افغان شزو د حقونو د خوندي کولو لپاره د یو سفیر د ټاکنې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کې شي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره سم په هیواد کې دننه او بهر د افغان میرمنو د برخلیک په اړه اندېښنې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا دریو خزینه سناتورانو د ولسمشر جو بایدن پر حکومت غږ کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بهیر له بشپړېدو وروسته د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی استازی یا سفیر وټاکي. د سی بی ایس خبری شبکې د راپور له مخې دیموکراتو سناتورانو مازی هیرونو او جین شاهین او جمهوری پال سوزن کولینز دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې سپینې ماڼۍ ته یې استولې ده. د دې غوښتنې له مخې د ښځو د چارو لپاره عمومي سفیر یا استازی به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان د سولې د هڅو مشري کوي په ګډه کار وکړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې او پر ښځینه فعالانو په وسلوالو حملو کې زیاتوالی راغلی، د سناتورانو ولسمشر بایدن ته لیکلی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د اړوندو مسایلو لپاره یو استازی یا استازی وټاکي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب یقیني کړي. مازی هیرونو پرون جمعه سی بی ایس نیوز ته وویل چې دا او نور همکاران پر افغان میرمنو د روانو حالاتو له کبله خورا زیاته اندېښنه لري او دوی له ولسمشر بایدن څخه تمه لري چې په دې برخه کې یو څه وکړي. د ډیموکرات سناتور زیاته کړه چې دا مسله به په راتلونکي کې هم تعقیب کړي او د خپلې غوښتنې په اړه به له سپینې مړۍ څخه بیا بیا پوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی. د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا ښوونځي مخې ته په 14 کې د افغان چارواکو په وینا د لسګونه زده کوونکو نجونو په ګډون نږدې 100 کسان ووژل شول او له 150 زیات نور ټپیان شول. افغان حکومت طالبان په دې برید ګرام بللی، خو ښاغلی خلیلزاد په کانګرس کې د خپلو وروستیو څرګندونو پر مهال وویل چې ښایي دا حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار وي. درې سناتورو میرمنو سپینې مڼې ته په خپل لیک کې دې پیښې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې که د افغان میرمنو حقونو او خوندیتوب ته لومړیتوب ورنه کړل شي نو دا خطر شته چې د دوی راتلونکي تیاره وي. د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو پیکاونډه یو هغه موضوع ده چې په کورنۍ او نړیواله کچه یې انتقادونه پارولی دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت او شریکانو یې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د پنجشنبه په ماښام وویل چې افغان میرمنو په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د اوربند او سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړي دي. میرمن اکبر د نیو لاینز انسټیټیوټ تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان ښځو د دې هڅو هدف د سولې په پروسه کې د با مفهومه رول لوبول دي څو د دوی غوښتنې او غږ واورېدل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د درملو د اړوندو چارو مسؤل ادارې نویو ځوانانو ته د فایزر او بایونټیک د واکسینونو د تطبیق ملاتړ وکړ. له دې مخکې یوازې لږ 14 کلونو د لوړ عمر کسانو ته دا واکسین ورکول کېده. په همدې حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د څانګې مشر وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر باید چټک شي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د درملو ایجنسی یا EMA د 2015 کلونو ترمنځ تنکیو ځوانانو ته د کورونا وایرس پر ضد د امریکا د فایزر او د جرمنی د بایونټیک کمپنیو لخوا د جوړو شویو واکسینونو د تطبیق اجازه ورکړه. له دې سره له متحدو ایالاتونو او کاناډا وروسته اوس د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین تطبیق ته لاره هواریږي. د ادارې په دې اړه له څو اونیو څیړنو او ارزونو وروسته دا پریکړه وکړه. دا دوه ډوله واکسینونه په اروپا کې لاله پخوا 14 کلنو او له هغو د ډیر عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. اما پرون د می په 28مه وویل چې د 2015 کلونو ترمنځ تنکیو ځوانانو ته هم د دې واکسینونو دوه دوزه د لکتر لګه درې اونیو په واټن تطبیقیږي. د ادارې زیاته کړه چې اوس د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو پورې اړه لري چې د دې عمر لرونکو ځوانانو ته کله د واکسین بهیر پیلوي. په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو برخو کې زړو او کمزورو خلکو ته واکسین نه رسیږي، په شتمنو هیوادونو کې تنکیو ځوانانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق یو لړ پوښتنې او اندېښنې پرولې دي. د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې خلکو ته تر دې دمه د کورونا واکسین نږدې 1.3 میلیونه دوزه ورکړل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپایي څانګې مشر هانس کلوچ پرون په یو مرکه کې خبرداری ورکړ چې کورونا به تر هغه وخت ختمه نشي چې د دې لویې وچې په سلو کې 70 وګړي واکسین نشي. هغه زیاته کړه چې د کورونا د نوې بڼې چټک سرایت د دې لویې اندېښنه ده. ښاغلي کلوج د کورونا وایرس هندۍ بڼه د مثال په توګه یاده کړه چې د ده په وینا د خپرېدو سرعت یې د برتانوي هغې پرتله خورا زیات دی. په داسې حال کې چې د هندۍ بڼې له راوتو مخکې د برتانوي بڼې د سرایت سرعت زیات بلل کېده. د منځنۍ آسیا په ګډون په 350 هیوادونو او قلمرونو کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپایي څانګې په حوزه کې شامل دي، په 126 خلکو ته د کورونا ضد واکسین یو دوز ورکړل شوی، خو په اروپایي ټولنه کې په 126 خلکو د دې واکسین لږ تر لږه یو دوز ترلاسه کړی دی. ښاغلي کلوج زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه باید د واکسین پروسه چټکه او زیات خلک واکسین کړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 170 میلیونو ته نږدې شوی او له دې قبله د مړینو شمیر له 3.5 میلیون اوښتی دی. همداراز تر اوسه د ټولې نړۍ په کچه د کورونا ضد واکسین څه کم 2 میلیارده دوزه تر ډیره په متحدو ایالتونو، د اروپایي ټولنې په غړو او نورو شتمنو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
له خوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي. پخوا به دې ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کېدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 10 لکه چرګوړي تولیدوي. د مسؤلینو په وینا د خوست فارمونه هره میاشت 3 لکه چرګوړو ته اړتیا لري او په خوست کې هره میاشت 1,50,000 چرګوړي تولیدېږي. جزئیات په دې راپور کې
سره لدې چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارم لرونکي ورته اړتیا لري، خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کیږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانې مسؤول نورالله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه هجرې په یوه میاشت کې 1,50,000 لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست څنګه کوو، د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5-3 لکه چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهد الله د مهدی خیلو په چینه کلی کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وایي دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامیږي.
دا غیر نورو چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډیره پیدا کوي. یو خدای دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مارا سره مخامخ کیږي، تر ټوکه چې تیږي ډیر مړ کیږي. دا هغه چرګوړي چې دي دا موږ د نه ماراز مشکل شته نه بل شته، یو جوړ جوړ ګټایر غولوي، بل ار وخت چې موږ ورته چرګوټای موږ ته ملويږي، بل دا غا چې چې دوی دغه موږ ته کوم چرګوټا چرسي ټول نورون و خزی د ټول گاډ وارډر سي کوم تفاوت نشته کې دا چرګوټای موږ ته نور چرګوټای په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالۍ او نور وړو خارګوټو په غاڼو زاینو کې غوخین چرګان خرڅيږي چې دکاندارانې د خرڅانه لپاره د خوستې فارم لرونکو څخه راوړي.
عبد الله نن هم چرګانو مونډای کی دکان لرم، ما ته چرګې موږ ته پاکستان نه راتلې، په خا غ نه راتلې، اوس موږ اوس خود کې خپل فارمول لرو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بولي او وایي اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اچري چې جوړه شوې ده، دا هګۍ هم تولیدوي، چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه ډیر وړل، اوس د خوست ولایت څخه وړل کیږي. موږ د خوست ولایت په اوسیدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامیږي.
خوست ته اوس مهال پاتې برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خو د مسؤلینو په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد نه دي او یوه برخه یې ضایع کیږي. د خوست د کرنې او مالداری ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د اسلام د مبین دین له نظره د افغانستان جګړه څرنګه ده؟ د ازادي په سپو کې پروګرام کې چې د پنځشنبې پر ورځ خپور شو دا مسله د خبرونې له میلمنو سره وڅېړل شوه. د دې بحث یوه برخه وړاندې تر لنډو خبرونو وروسته اورېدلی شئ. دوام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د مواردو د ټیسټ لپاره کیټونه نه لري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې شاید د کورونا د هندي بڼې مثبت موارد موجود وي. د غور چارواکي وایي چې په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې کابل ته د تلونکو لارې د خلاصون لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. په غور ولایت کې په دوو چلا حملو کې د وو ولسي وګړو له وشل کېدو وروسته د لال او سرجنګل اوسیدونکو د اعتراضونو په ترڅ کې په خپل سیمه کې د کابل او غور ترمنځ لویه لاره بنده کړه. نامعلومو وسلوالو په کندهار ښار کې یو تن چې ویل کېږي د پاکستان د بلوڅو بلتون غوښتونکو له مشرانو څخه و وشلی دی. په کندهار کې وی امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې میر عبدالنبی بنګلزی تېره ورځ ناوخته د کندهار په درېمه ناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته د څلورمې وکلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تورې بهیرې په تفریح شار سوچي کې په داسې حال کې وکتل چې د اروپایي ټولنې غړي پر بیلاروس د نویو احتمالي بندیزونو په اړه بحثونه کوي. او اسرائیلي ځواکونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د پرونیو نشتو پر مهال یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وواژه.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
په افغانستان کې جګړو زور اخیسته. د اسلام نظر له نظره دا جګړه څه حکم لري؟ دا مسله په دې خبرونه کې چیرو احمد شیبری هم ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تاهر روشن را سره مرستندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره سم بر ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 13 یعنی لنن شاوخوا درینی میاشتې وروسته ووسی. او داسې نتایج شوي راپورونه هم خپره شوي دي چې ممکن ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر نیمایي یعنی تر 13 میاشتې پورې افغانستان پریشتي. پخوا به د افغان حکومت مخالف وسلوالو ویل چې افغانستان بهرنیانو اشغال کړی دی، نو د دوی جګړه جهاد دی. اوس چې دا ځواکونه په وتلو دي، یو ځل بیا د اسلامي نړۍ یو شمېر دیني عالمانو شخ کړی دی چې دا جګړه ناروا ده. روانه اونۍ د سیشن بی پورس د یو شمېر اسلامي هیوادونو دیني عالمانو د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه خپل نظر بیان کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د دې خوند په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عاجل تامین په سلسله کې د اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. د افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله، او د عاجل سولې تامین او پایدار او سراسري سولې د
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر چټک شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقاله کې د امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستې خبر ورکړی دی چې شایي امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې مخکې له افغانستانه ووځي. یو شمېر افغان دیني عالمان په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته، او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وشل دیني توجیه نه لري. دیني عالم مولوي عبدالقادر قانت:
ذات البینی جنگ ده. خو اسلام د لحاظ نه څوک چې کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، اقرار په لسان او تصدیق په قلب کوي، اموال هغه وینه، دا ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار علما ویلي ده، موږ د دوه طرف نه دا غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان بیا خپله جګړه په افغانستان کې جهاد بولي او وایي چې دا جګړه د اشغال ته پای ته رسېدو لپاره ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو روسي فتوا ته په اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ورکړل شوې او په همدې دلیل ارزښت نه لري او د شریعت خلاف ده. په دې اړه په خبرونه کې بحث لرو. زموږ میلمانه دي مولوی صاحب سردار زادران، د افغانستان د علماو د شورا مشر، او مولوی صاحب غفاری، د افغانستان د علماو د شورا غړی او د ولسی جرګې غړی هم دارس. زادران صاحب، لمړی به تاسو ته راشو د دې موضوع په ارتباط چې د افغانستان جګړه روا ده که ناروا، یو څه توضیح لطفا ورکړئ.
د طالبانو ادعا دا وه چې موږ جګړه دلته ځکه پیل کړې چې زموږ حکومت یې له منځه وړی وو او افغانستان د دوی له قوله اشغالې بلو. وروسته د امریکا او د طالبانو له توافق نه وروسته دوی اعلان وکړ چې اشغال په افغانستان کې ختم شو. امریکایي ځواکونه د موږ او د امریکا ترمنځ توافق نامې نه وروسته بل افغانستان څخه وځي. نو کله چې دوی اشغال ختم کړ، ورسره جوخت افغانستان علماو د نړۍ علماو فتوا ورکړې چې په افغانستان کې نور جګړه توجیه نه لري او دا جګړه نور په افغانستان کې حرام ده. د افغانانو وژل نور په هیڅ صورت باندې افغانانو ته او اسلامي نړۍ ته د منلو وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې د ټولو اسلامي نړۍ د علماو د افغانستان کې د 2500 علماو د فتوا څخه دا څرګندېږي چې نور په افغانستان کې د جهاد په نوم جګړه توجیه نه لري.
ځوان صاحب، که چیرته دا ستاسو خبره ومنل شي، د طالبانو خواته هم دینی عالمان دي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو مشرانو اکثرو په حقانیه مدرسې کې زده کړې کړي دي او جنو د پاکستان په نورو مهمو مدرسو کې دینی تعلیمات کړي دي. هغوی ولې دې جګړې ته راووي؟
ما فکر باندې چې دلته لازمه ده چې زمونږ د قرآني آیاتونو او نصوصو څخه یو سالمه استفاده او سالمه ترجمه وشي او دا توشی او تفسیر ته اړتیا لري. ښه خبره دا ده چې د افغانستان جانب علما او هغه څوک چې د افغانستان په ضد جنگیږي، دواړه طرفونه د افغانستان د مازلې په خاطر علمي بحث او څېړنه وکړي، تر څو د علمي بحث او څېړنه په نتیجه کې د قرآني آیتونو د نبوي حدیثو زموږ د عقایدو د فقه په اساس باندې د افغانستان مسله معلومه شي چې افغانستان دارالحرب دی که دارالاسلام دی، ای عدالت جګړه جهاد ده او که بغاوت ته، ای د افغانستان د حکومت سره سوله واجبات ده او که ګناه ده. زما فکر دا ډیر واضح دلیل دی. یوازې نستی او علمي چړنه ته اړتیا ده. د علمي چړنه په نتیجه کې بیا دا ټول مسائل حل کېدلی شي او د حل وړ دي.
که چیرته مقابل لوري د سولې یا همدغه سیبي غونډې ته نه حاضر شي او حکم کوي چې د افغانستان د حکومت او دولت خو په سم روانه نه ده، ل اسلامي نظر حکم بیا څه؟
ګورې ډېر واضح دلیل په قران کریم کې شته دی چې هغه کچته د دوی طایفه ترمن جګړه و یا د دوه ملتونو ترمن جګړه و، نو یو دریمه ډله به راځي چې د دوی ترمن د صلح وکړي. کوم جانب کا صلح نه کولا، نو هغه ته بیا بغي ویل کیږي. بیا دیږي کې د قران کریم د نصوص پایات پایتونو په نظر کې نیول سره هغه باندې د قتل حکم شوی دی چې هغه د قتل کړای شي. نو ښه خبره هم دا ده چې دواړه اړخونه که د افغانستان حکومت دی او که طالبان دي، د افغانستان علماو په توسط باندې د علمي څېړنه وشي او بین المللي اسلامي هیوادونه د هغې نه نظارت وکړي. زما فکر باندې چې دغه مسله حل کېدونکې ده او یو مشترکه فتوا به راووځي. بیا د هغې فتوې په اساس باندې معلومیږي چې بغي څوک دی او جهاد کوونکی څوک دی. چې افغانستان مسله ډېره بریده پر علمي چلنې ته اړتیا لري، یو بل د طرف نه دغه جلی فتواګانې زما فکر دا جنگ نور هم زیاتولی شي. ولې ښه خبره دا ده چې موږ په مذاکراتو په علمي بحث کې په دې باندې بحث وشي د شیوخو مفتیانو او د واقعي علماو ترمنځ دغه علمی څړنه وشي او بحث پر وشي او یو مشترکه فتوا راوځي.
زاتران صاحب مننه. د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر هم په خبرونه کې سره ملګری شو، خو مخکې تر دې چې دوی ته ورشو، مولوی صاحب غفاری ته ورشو. غفاری صاحب محترم، ستاسو له نظره دا د افغانستان جګړه، زاتران صاحب خو وایي چې دواړه خواوې باید سره کښېني، نتیجه واخلي، که دواړه خواوې خبرو ته نه سره کښېني په دې برخه کې چې د افغانستان جګړه روا ده که ناروا، باید څه وشي؟
د زاتران صاحب پیشنهاد معقول پیشنهاد دی. موږ کولای شو چې د علمي بحثونو د لارې دا مشکل سره حل کړو او مشترکې نتیجې ته ورسیږو. او که یو وخت یا طالبان نه مني یا دولت نه مني، خو مثلا مذاکراتو ته نه حاضرېږي او نه کښېني، موږ د اسلامي نړۍ څخه، د اسلامي مملکتونو او هیوادونو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی د دخالت وکړي او دواړه خواوې سره کښېني، او موږ هم اطمینان لرو که دوی سره کښېني مشترکې نتیجې ته رسیږي چې هغه د ټول افغانانو او ټول مسلمانانو په خیر به وي او د سولې یوه لار به خلاص.
غفاری صاحب محترم، که چېرته د اسلامي هیوادونو دینی عالمان دا کار نه کوي او یا ممکنه نه وي چې د اسلامي هیوادونو دینی عالمان سره یو ځای شي او دواړه افغان لوري سره کښېنه وي، بیا به څه کېږي؟
اوس موږ په دغه صدت کې نه یو چې مثلا کوم طرف که نه حاضرېږي دستي یا د قتل فتوا پر هغو باندې صادر کړو یا خدای نخواسته بله ټاپه پر ولګو. زه فکر کوم تر هغه ځایه چې امکان لري ټول مسلمانان دغه وظیفه لري، مخصوصا دینی علماو دغه وظیفه لري که په افغانستان کې دي که د باندې دي، چې د ناستې او د مخامخ مذاکرات او زمينه برابر کړي.
مننه غفاری صاحب. خیبر صاحب، تاسو هم خبرونه ته شراخلی، تاسو له نظره که چیرته دینی عالمان د دواړو لوري یوې نتیجې ته نه رسي، له سیاسي اړخه څه رقم ممکنه ده چې د جګړې پر دواړو لوري باندې فشار راشي تر څو دغه افغان وژنه نور ختم شي؟
زه فکر کوم چې د دینی عالمان یو عمومي اجماع نه لري چې دوی د جګړې په مقابل کې ودرېږي، او حداقل وکولی شي چې هغه یوه مشترکه فتوا صادره کړي چې د افغانستان جګړه نامشو جګړه ده، دا د اسلام د مقدس دین د تورو او عقایدو سره په ټکر کې ده. په هر حال باندې دغه د علما او شورا چې په افغانستان کې ده او د دولت د خانه حمایه کېږي، او د طالبانو خانه هم چې بعضې هغه علما چې دي اکثریت دوی ورونه نه خفه کوي، اکثریت مشخواره دي، دوی د دولت او د خانه هم د خارجي استخباراتو نه بی ماشونه اخلي. ما په زه کوم هغه نه لرم.
خیبر صاحب بخښنه غواړم، فکر نه کوي چې د افغانان چې فرضاً حکم کوي چې دوی له استخباراتو سره لاس لري، فکر نه کوي چې دا غټ اتهام دی؟
دا غټ اتهام نه دی، دا ثابته شوې ده چې اکثریت قاطع هغه څوک چې زیاتره د اسلام د مقدس دین د نامه نه استفاده سوی استفاده کوي، که د 40 کالو را په دې خوا کې حساب کړو، دوی اکثریت د جماعت اسلامي سره تړلي وو. مثلا د افغانستان د جهاد فتوا په هغه وخت کې چې مثلا ورکړل شي هغه پوهېږي چا ورکړی وو او په کوم استخباري کړی پورې تړلی وو، هغه پاک مولیان هغه خلک مولیان او هغه علما چې وقان خلکو ته هیواد ته او مقدس اسلام مقدس دین ته ژمن خلک دي، هغه په انزوا کې پاتې دي. اکثریت هغه خلک چې تر کوم شي د دیوبند خونه راغلي دي، او یم د مصر د الازهر دغه ډېر افراطي کړی د خونه دي حمایه کیږي، د افغانستان ته د فتوا جهاد فتوا یې ورکړی. په هر حال باندې بیا هم داسې نه ده چې ټول موږ متهم کړو، اکثریت دلته ښه خلک ډېر وطن پرسته ملایان شته دي، د علماو شته دي چې هغه غواړي د افغانستان جګړه وقن د پای ټکی عمومي د افغانستان د جګړې څخه تیر شوی کال روانه ده، داینه مشو ګڼل ده. خو به اکثر پنځه وکی نه ده، دغه د اکاډمیک تجربه د غشل کال مو د سبب سریح الفاظ د علماء د شورا نه دی اړول چې دي د سریح الفاظ باندې یو فتوا ورکړي چې د افغانستان جګړه نه مشو جګړه ده، ساده عقل د انتحاریانو په مقابل کې، دا که انتحاری عمل ده د افغانستان د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې ده.
په همدې برخه کې به د علماء د شورا د رئیس زدران صاحب نظر واخلو. زدران صاحب، د خیبر صاحب د دې خبرې په اړه تاسو څه وایست؟
یو خدا چې عالم چې ځان تعلیم وای هغه چې ته هم دماغ په مقابل کې خپل اسلام دین او نصوص نه تغیرولای شي او نه تبدیل کولای شي. ګورئ، د افغانستان علما په تیر کال کې به تاسو په ډیر واضح دری سره اوریدلی وي چې 2500 علما
په افغانستان کې راجم شو، په افغانستان کې د انتحاري بریدونو کول حرام وګڼل. د افغانستان د علماو سرتسری شورا اکثریت وخت خپل الهي مسولیت ادا کړی دی، ولې په دې کې شک نشته چې طالبان نورای د افغانستان د علماو سرتسری شورا ات د افغانستان مربوطه بولی او د افغانستان د حکومت یو اړخی بولی. حتمی ده چې دوه درگیر خواوې چې د یو بل سره په مقابله کې یو بل باندې به اتهامات واردوي، ولې خبره ده چې دغه اتهامات او دغه یو بل په ضد څرګندونه دا په افغانستان کې جګړه پای ته نشي رسولای. یوازې په افغانستان کې جګړه علمی بحث، علمی مناظره ته چې زمینه مسعیده شي، زما فکر باندې بیا د افغانستان جګړه هم پای مومي او هم د افغانستان ولس بیا په هغې باندې قضاوت کولای شي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
مولوی صاحب زدران، ستاسو په باور، تاسو د خبرونه په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې یو لاره دا چې د دواړو خواوو عالمان سره کښینی او د د جګړې په باره کې خبرې وکړي، په دې برخه کې د افغانستان د علماو سرتسری شورا کوم ګامونه اخیستي دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي او یا دوی د طالبانو سیمو ته ورشي او له هغوی سره د جګړې په روا او ناروا باندې بحث وکړي؟
زموږ اراده همدغه ده چې لومړی به موږ په کور دننه یو اجماع د علماو رامنځته کوو، د ټولو دینی مدارسو، د ټولو مسجدو، د ټولو علماو سره به د قرآن او حدیثو په رڼا کې مشوره کوي. د دوی د مشورې نه وروسته به موږ د جلالت محب ولسمشر په هدایت باندې به موږ د قومي متنفذینو او د علماو په استازیتوب باندې به موږ د طالبانو سره مذاکرات پیل کوو، د طالبانو سره به خبرې پیل کوو او دا به یو نوی فصل وي په صلح پر راوستلو کې.
په دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، تاسو څه کارونه تر کوم ځایه رسولی دي چې علما سره منسجم کړي؟
تاسو ته کزو زما نوې د تقرری د روژې د پنځوشتم نه راپدې خو زما تقرری شوې ده چې د دې اوس مخ په کور دننه د علماو سره مشورې کړې دي. د اسلام وخت کې زه په دې وظیفه باندې ګمارل شوم او زما هڅه لکه ما چې وویل هڅه مدا ده چې د ټولو علماو سره په افغانستان کې دننه په ولایتو کې د دوی سره ناستې ولرو، مشورې ولرو او بل اخر د دوی د مشورې په نتیجه کې د طالبانو سره خبرې پیل کړو.
څه فکر کوي چې دغه مشورې به څومره وخت ونیسي؟
کچته جلالت محب ولسمشر زموږ سره په دې کې همکاري وکړي او زموږ لاسنیوي وکړي. زه باور یم چې په میاش کې دنه موږ په دې توانیږي چې په ټول افغانستان کې د ټول افغانستان د علماو سره مشورې وکړو، دغه نظریات راجمع کړو او ورسره د دوی نظریات جلالت محب ولسمشر ته وړاندې کړو او د طالبانو سره د رابطو د طالبانو سره د تماس نیولو یو ګروپ یو ډله جوړه کړو.
مننه. غفاری صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې دغه دینی علما چې د حکومت تر واکلاندو سیمو کې ژوند کوي هغه دا جرأت پیدا کړي چې د طالبانو تر واکلاندو سیمو ته ورشي؟
باید د تفاهم او ورورګلوي فضا رامنځته شي، که هغه سی او فضا نه وي دا سی راشه درشه امکان نه لري. زه خپل دروند او محترم ورور خیبر صاحب ته وایم کدی په دا نظر دی چې په افغانستان کې د نورو ملکونو جګړه روانه ده، نیابتي جګړه روانه ده. زه وایم چې دغه نیابتي جګړې د حل لپاره بیا هم مشتش تفاهم او ورورګلوي او مستقیم مذاکرات ضرورت لرو، چې سره کښېنه نو چې سره تفاهم ته ونه رسېږو د خارجیانو لاس هم همیشه به د افغانستان په مسایلو کې دخالت کوي. دې یو بل نظر درلود چې باید علما او قاطع فتوا ورکړي چې دا جګړه څنګه ده، او همدغه قاطع فتوا هم په هغه صورت کې ځای ته رسېږي چې فضا یو څه سالمه فضا وي، داسې فضا کې چې د تحمل او یو بل منلو فضا نه وي. نو هر څوک یو فیصله وکړي سبا یو بل سبب یو ځل کېږي هغه د تحمل او د منلو ورنه د زغم نه دي. نو باید فضا
اصلاح کی د تفاهم او ورورګلوي فیض صدغه نتیجه مشته شو راځي ټول افغانان او ټول د عمل خلک یو د نور مملکتونه څنګه خپل مشکلات سره حل کړل او مشته سي تلیس د تلیس درک تلیس کاله تر اخته یو از موږ داخلي مشکلات نه یوازې چې نه حل کیږي هر نور ملکونه باندې هم عزیز او خپل تاثیر درلوده لري.
مننه غفری صاحب، ازادی پسپو کې پروګرام دی زحمت چې برمو کور بیم په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د علماء او د شورا رئیس مولوی محمد سردار زدران، شیخ نعمت الله غفری د علماء او د شورا غړی او آریان خیبر د سیاسي چارو کتونکي. مولوی صاحب زدران، په روسي او وختونو کې چې کومې جګړې شوې دي، په هلمند کې جګړې وشوې، په لغمان کې وشوې او په روزګان کې هم جګړو زور واخیست، په کندهار کې او په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک ملکیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اسلام له نظره دغه جګړه چې ملکیان پکې د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبور کیږي څه حکم لري؟
د اسلام له نظر نه خو ډېره واضح خبره ده. ما مخکې تاسو ته د آیات او د حدیث تفسیر وکړو چې د مسلمان به داغه وي چې بل مسلمان د بل یغې لاس نه متضرر نه وي، او مسلمان به هغه وي چې بل مسلمان دی هغه مال او دولت یې نفس یې نه په امن کې وي. نو دا مسلمانان د مسلمانانو حیثیت ته هر څوک چې بے ګناه مسلمان وژني، بے ګناه مسلمان مهاجر کوي، بے ځای کوي، کور یې ورته ورانوي، سړک یې ورانوي، دا جرم دی او دا په اسلام کې توجیه نه لري. د دې خبرو خلاصه شو. راځم دې خبرې ته چې اصل ولې په افغانستان کې لکه مخکې خیبر سے بول چې علماو خپل رول نه دی ادا کړی یا یو واضح دریځ نه درلودلی. ګوره، د غازی امان الله خان د وخت نه تر په دې خو موږ فکر وکړو د ممبر او د ارک ترمنځ یو ډیره لویه فاصله موجود شوه. علما یا روحانیون هغه د نظام نه لرې وساتل شول، هغه د سیاست نه لرې وساتل شول، مذهب او سیاست سره جدا کړل شول. نو ځکه د علماو دپاره اساس او جایګه نه وه، د علماو دپاره یو واحد ادرس نه و. ولې زمونږ هیله دا ده چې جلالت محب ولسمشر اوس د دې لپاره یو خاص فکر کړی چې علما په نظام کې شامل کړی شي، علما د نظام یو برخه وګرځي، علماو ته خپله جایګه تثبیت کړل شي. که چېرته دا کار وشي افغانستان کې یو واحده دارالافتا رامنځته شي، زه فکر کوم چې د هر جماعت نه، د هر کلي نه چې فتواګانې د غره د سر نه او د مال نه دا فتواګانې سازري دي، بیا د دغه فتواګانو مخه نیول کېږي. یو واحد ادرس به موجود وي، یو واحد ادرس به لار وي په ټولو مسایلو کې فتوا وسادري. زمونږ هم حال زلم داري چې ولسمشر تم دا مشوره ورکړي دا چې د افغانستان د فرد یو واحد ادرس یو چتر دی علماو جوړ شي، بیا د ټول دینی مدارس او مساجد د چتر لاندې وي. د افغانستان ټول بلی مسایل راتلل، د افغانستان په حق له کوم شری مسله یا ضرورت د فتوا موجود دی، واحد ادرس نه فتوا ورکول کی. نو په دې اساس باندې دا د افغانستان د علماو هم ځایګه ثابت شي او هم د افغانستان په یو د فتوا یو واحد ادرس موجود وي. نو په دې باندې ان شاء الله کار روان ده. که موږ موافق شو بیا غدا ټول سوالونه چې څوک کوي چې علماو خپل رول نه ادا کړی، یو علماو خپل مسولیت نه ادا کړی، دا سوالونه ټول به حل کیږي.
مولوی صاحب صدران، فکر نه کوي چې مثلا په کابل کې د بیلابیلو جماعتونو مولوی صاحبان د جمعې په ورځ باندې ځینې سیاسي خبرې کوي، ځینې خبرې ممکن لکه څنګه چې راډیو ته اوریدونکي پیغامونه راستوي، ځینې خبرې داسې وي چې په ځای دی چې د جګړې ورته اورپوکي د جګړې ور لا بلوي. فکر نه کوي چې دغه نږدې شاوخوا ستاسو د جماعتونو مولوی صاحبان باید سره منظم کړي، پاتې دا شو چې د افغانستان د لرې سیمو مولوی صاحبان هم ټول سره منسجم او منظم شي؟
ستا خبره په ځای او معقوله ده. موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې د افغانستان ټول مساجد د تر یو واحد منجمنت ادارې لاندې راولو، چې هغه لکه څنګه چې اوس په نورو اسلامي ملکونو کې هم د جمعې په ورځ کله چې هلته څوک خطبه ورکوي، هغه خطبه د حج اوقاف د وزارت له طرف نه په لیکلي ډول باندې ترځي او هلته خطبه ورکول کیږي. زموږ اراده او پلان دا ده چې موږ د حج اوقاف محترم وزیر حلیمی صاحب د هغه چې هغه ډیر کارکون او فعال سړی دی دا بره منسجم کی، او د افغانستان ټول مساجد باندې او منیجمنت او اداري واحدونو تر چتر لاندې راولي، ترڅو د ټولو مساجدونو د افغانستان په حق لا یو د هر موضوع په حق لا په افغانستان کې پیغه باندې بحث کیږي او ټول خطبه په میغ باندې تمرکز کوي. دا مختلف نظرونه او دا مختلف فتواګانې چې د مختلف ځایونو صادري د دې مخه به ونیول شي او ټول علما به در یو چتر لاندې تر یو واحده اداره او منیجمنت لاندې به خپل خطبه بیانوي.
مولوی صاحب غفاری، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ممکن ده چې د افغانستان ټول شیعه او سنی علما د منظم او منسجم شي لکه څنګه چې مولوی صاحب زدران وای او د جمعې پر ورځ باندې منظم خطبه ورکړي او داسې خطبه ورکړي چې هغه په یغه کې د افغانستان ملي ګټې هم تامین شوي وي او دغه تفارق چې وسشته د لمنځه لاړ شي؟
زه دغه نظر ډیر مثبت نظر بولم. دا چې په هر مسجد کې په هر منځ کې د هر سړي د خوا د هر خطیب د خوا جلا مسائل ویل کیږي، جلا نظر او جلا ځینې وخت فتواګانی ورکول کیږي، دا د مسلمانانو د سرګردانۍ سبب ګرځي. خلک خپل شرعي تکلیف نه پیژني، نو ښه دی چې داسې یو معتبر مرکز ولرو چې هلته جید علما حضور ولري او په یو مشورتي فضا کې ښه مستند و شرعی نتایج تو رسید تا هغه مرکز د خو بیا ټول علماي کرام متوظفه او رسید چې داسې خبرې ته جوړ. ځین وخت موږ اورو په ځینو خطبو کې متاسفانه ضعیف خبرې کیږي، ځینې د خیر خبرې نه دي. ان په مسلمانانو کې ګډوډي او اختلافات لا پسې ډېری، نو د دغه د مخنیوي لپاره زه فکر کوم دا یو شطر هدا یو پیشنهاد دی چې واحد قوي او با اعتبار مرکز ولرو د ټول مسلمانانو او مخصوصا د علماي جيد علما او دخوا ومنسي او زموږ مهم او با تجربه او با علم خلک شه معتبر علما له حضور ولري د غوډه پدې مشترکه فیصله وسی او ټول ته واحد هدایت ورکړي.
مننه غفاری صاحب. خیبر صاحب، د خبرونه څو دقیقې پاتې دي که تاسو نظر واخلم چې لکه څنګه چې ځدران صاحب وویل او غفاری صاحب هم توضیح کړه، آیا ممکنه ده چې د افغانستان دینی علما دغه رقم ګامونه واخلي تر څو کوم دینی علما چې د طالبانو خواته دي له هغوی سره یو ځای سره کښینی او د افغانستان د سولې خبرې او د افغانستان د جګړې په ارتباط باندې دغه دینی علما یو نظر خپل کړي؟
د اسلام مقدس دین بما عمومی شعار ما غلی چې ولسل الخیر ان مال مؤمنین اخوت فاصله بین اخوایکم بل اسلام نه چې مخلاص او ملي جماعت زاد ګران محترم زادان صاحب خیوی لره ما چې سازمان دی کړی مخکې دغه علما او شورا رقم سکوت د کوډن جماعت او دا چې راغله ده مګوینه در خانه د خانم چې علما او شورا په خو هغه باندې ویدا شورا نه ده د ګشه شوی ده او علما نه چې زادان صاحب عمومی اجماع او عمومی جرګه ده علماء د افغانستان په ساته باندې دعوت کې په کابل کې په لوی جګړه په تالار کې ونیسي او د دې عمومي فتوا ورکړي چې دا د افغانستان جګړه نه مشو جګړه ده. بل هغه د خپل لاله د چلار څخه تفاهم ته او تفاهم یو ځای نه لاره ده چې موږ لاړ شو سولې ثبات ته هلته چې دوه ختم چې موږ علماء مشایخ په خو کې دی او ته من قناعت ورکړی شي.
مننه خیبر صاحب. مولوی صاحب محمد سردار زدران څخه مننه کوم چې پری خبرونه کې برخه را سره واخیستله. شیخ نعمت الله غفاری څخه هم مننه کوم، زحمت چې بر لته سو اجازه غواړم. په خدای مسفر.
یو څو خوږو ټپو مستو سندرو سره راشه د سولې د سپرلي بادا خبرو سره راشه یا د سولې د سپرلي بادا خبرو سره راشه پٹو سنو
کونترو سر راشا یدا رنگ رنگ پٹو سلو کونترو سر راشا یو سو خوکو ٹپو مست سندرو سر راشا سولی کس پر لباتا خبرو سر راشا یت سولی کس پر لباتا خبرو سر راشا جنگا تبار تو پورا ٹول کن تیز مکی او خوشبو ہر خواہ خورکا موترو سر راشا خوشبو ہر خواہ خورکا